ستړي مشهي شپږ بجې شوي د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یوه ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړې لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې ژوره اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلب بانابیا په خوندې منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار آی او ایم او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15مې راهیسې له پاکستان د وتلیو افغانانو شمیر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي، په دوی کې 84% کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. خو د پاکستان د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وای په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له هیواد د شړلو ګواښ شوی دی. ټولنه په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، دا خبریالان د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې وهلو خپل سری نیول او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زوره د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوي او زیاتوي دا عمل په بشپړ توګه د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دغو خبریالانو نو بیرته لیږل به دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو له نیولو ډډه وکړي او تر خواهی په پاکستان کې دي د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي له هغه بسپنې څخه چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وایي یوازې په 16 کې 26 ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالره بسپنه غوښتي وه. په دې راپور کې راغلي دي چې د مرستندویه مؤسسې په سیمه کې لاړو خلکو سره د خیمو، نغدو پیسو، خوړو، روغتیایي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې اتت څلوېښتو زرو ډېر کورونو ته زیان اړولی چې د دې ډلې 10,000 کورنۍ په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د کونړ جلال آباد په لویه لاره د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قمندانې وایان فریدالله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل ټپیانې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو روغتیایي حالت له خطره وتلی ښودلی. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو رینجر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالب چارواکي پرته له دې چې دا خبره تایید کړي د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ لویدیځه غاړه کې له 2.5 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 1500 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې ویلي دي چې د اسرائیلو د حملو د غزې د کلابندۍ په لومړیو ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیونه ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیاو کې زیاتوالی راغلی. اوسمهال په غزه کې وضعیت خورا ترنګل او کړکېچن دی او دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حملې لا هم روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او زرګونه کسان پرون د لبنان په لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله ټلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له برید او تخته باندې 1,300 کسانو وژل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نصرالله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا څوګنی دقیق ځای معلوم نه دی او لږې وینا کوي، پر اسرائیلو د اکتوبر په 10 نېټه د حماس د برید ستاینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوې وه. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې حسن نصرالله ویلي چې ایران هم پر اسرائیلو په برید کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وښودله چې اوس مال له اسرائیلو سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې د دوی حملې به په محدوده کچه دوام وکړي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. له پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج ته د غبرګونونو دوام. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. احوال پاکستان له هم د افغان کډوالو جبري اخراج روان دي او تر خو یو شمیر هغه کسان هم راوستل شوی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د هغو شکایتونه به په یو راپور کې باوري. په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې فعال شوې چې پکې لسګونه کسانو ته کار روزګار پیدا شوی. او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کاروان د وسلوالو برید کې 14 کسان وژل شوي دي. آزادی رادیو آنلاین هم اوریدلی شي. آزادی رادیو ټکی کام زموږ درس دی. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو حقونه ته درناوی وکړي. په عین حال کې د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت د زغملو نه دی. د افغان کډوالو د جبري ویستو په اړه د پاکستان د حکومت اقدام لپاره خو غبرګونونو سره مخ دی، خو د اسلام آباد پر پریکړې تر اوسه کوم اغېز نه دی کړی.
د افغان جنو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري له ټولو هیوادونو له هغې ډلې د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې د کډوالو د حقونو د ساتنې په برخه کې پر خپلو ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي. میرمن اميري پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د سیاسي پناه غوښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي، او دا خبره دې یقیني شي چې کډوال له جبري ایستلو څخه خوندي وي. پاین هلکه د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې دا اقدام به دوه اړخیز اړیکې زیانمن کړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې پرون د ده په نوم پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی.
دردونکو خبرې راځي اورو یې، مهاجر باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوی دی، مهاجر بدیان دی، دا زغم نه دی، دا برداشت نه دی.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل ظلم بللای دی. هغه په یو وینا کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د دې کار عواقب وسنجوي. هغه ویلي دي چې پاکستان دې همره وکړي چې د ریبلو توانې ولري. نړیوالې خیریه ټولنې وایي له پاکستان هر ورځ له 100,000 ډیر پناه غوښتونکي افغانان چې قانوني اسناد نه لري ایستل کیږي. اوس مهال د پاکستان په ځینو برخو کې کور په کور تلاشۍ روانې دي څو غیر قانوني افغان کډوال ونیسي او بیا یې له دې هېواده وباسي. که څه هم ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانان دې په جبري ډول نه ایستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دې غوښتنو ته تر اوسه پاملرنه نه ده کړې. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. اټکل کیږي چې له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون کسان په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د اسلام آباد د شمیرونو له مخې د بې اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډیر افغان کډوال باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغوی د کورونو نړول هم پیل شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان کړ. هغه وویل چې یو شمیر افغانان په پاکستان کې په انتحاري حملو کې ښکیل دي. بوکټي د نومبر تر لومړۍ نیټې افغانانو ته مهلت وټاکه چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شي. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې شاوخوا 1,15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. داسې مهال چې په پاکستان کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د پاکستان د اساسي قانون له مخې سرپرست حکومت د دې ډول پریکړو صلاحیت نه لري، او دنده یې یوازې دا ده چې د عمومي انتخاباتو نیټه وټاکي.
غړ په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال دا کوي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره د دې هیواد د پولیسو لخوا شړل شوي او یا هم د وستولو ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه افغان کډوال وباسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د روان کال د نوومبر په لومړۍ نیټه له دې هیواد نه ناقانونه کډوالو د وستولو لپاره د پاکستان حکومت د یوې میاشتې ضرب الاجل له پای ته رسېدو سره په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستولو لړۍ لا چټکه شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی، په یاد هیواد کې یو شمیر کډوال ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د دغه هیواد حکومت د ژمنې خلاف هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري له یاد هیواده شړي. زرغونه احمدی یو افغان مدافع وکیله په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې وایي چې په دې هیواد کې یې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، خو بیا هم د پنجشنبې په سهار د پاکستان پولیس د هغې کور ته ننوتلي او د نوموړي میړه او ماشومان یې نیولي دي. هغې آزادي راډیو ته وویل:
دیروز تقریبا ساعت 10 صبح پولیس پاکستان به دغه خانه هجوم آوردن و با یک رویه بسیار
پرون شاوخوا 10 بجې سهار د پاکستان پولیس زما کور ته راننوتل او په ډېر یو ځورونکي چلند یې زما د کورنۍ ټول غړي وپوښتل. له دې سره سره چې موږ پاسپورټ، ویزا، د یونیسیار ټوکن او د امریکا د سفارت د پولیس پاڼه هم درلوده او په قانوني ډول پاکستان ته راغلي وو، خو له بده مرغه زما میړه او اولادونه یې ونیول. تروس هم په یوه بې برخلیکه حالت کې کم ته لېږدولي.
د زرغونی احمدی په وینا د دوی یو شمېر ګاونډیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدل هم نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا له خپلې کورنۍ سره یو ځای ونیول شو او له پاکستانه وویستل شو.
گرفته ما را پولیس بر ما صرف مقدر مهم نیست، بر ما کسایی که اسناد داره
پولیس و مگونی ولو ویلی اړین نه ده چې څوک اسناد لري او کنه، بسنه کوي چې افغان وسې ټول ډیپورت کبو. 15 لکه کالداري مدرلودي، پاسپورت، ویزا ټول مدرلودل، هر وخت نخپله ویزا تم نه دیوله، په ډیره دربدری او بیزته ډیپورت کړو او زمو پیسې واخسته. اوس له سهار تر اوسه په کرای کور پسې ګرځم، نه پیدا کیږي، پیسې هم نه لرم، نه پویګم چرته خیمه و هم او ژمه تیر کړم.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار اعلان کړی چې دوی به یوازې هغه په میلیونونه غیر قانوني افغان کډوال له خپل هیواده باسي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه حکومت د روان کال د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید 1.1 میلیونو څخه ډېر غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي، کنه نو دوی به یې په زور وباسي. تاکلی موده چې د دیونۍ د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده، په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر په چټکۍ پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ضرب الاجل له اعلان راهیسې په تېر یوه میاشت کې تر 115,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه وتلي او زرګونه نور هم لا د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو انتظار باسي. که څه هم ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي، خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په دې اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو اتو هیوادونو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو ایف پی او ایف آی او په یو ګډ راپور کې چې 2023 کال د نوومبر څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور شوی، په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. ډبلیو ایف پی او ایف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداری په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نخوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نخوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالا دا مسله به د خوړو د شدید نخوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې وزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوږه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډېر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو وخت سره رېږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې دا هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي، یوازې وریجې د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي، د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عاید کور ته راځم.
د WFP او FAO په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډېر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوی او ویل شوی چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر کاروان د وسلوالو برید کې 4 کسان وژل شوي دي. تفصیلي راپور کې واورئ.
په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په دوام د دې هیواد پوځ دغه ناوخته خبر ورکړ چې د بلوچستان ایالت په ګوادر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په برید کې 4 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې وویل چې د امنیتي ځواکونو 2 موټر چې پوځي پرسنل پکې سپاره وو په دې برید کې په نښه شوي دي. په بیان کې کومه ځانګړې ډله په دې برید نه ده تورنه شوې، خو دومره یادونه شوې ده چې دا یو تروریستي حمله وه. فرانس پریس خبری اژانس د چارواکو لخوا د خبرو شویو تصویرونو په حواله په خپل راپور کې لیکي چې له 14 وروسته د پیښې د قربانیانو سوځېدلي مړي پر سړک پراته وو. د راپور له مخې 14 د پاسانی په نوم د ګوادر ولسوالۍ یو ښارګوټي ته نږدې شوې ده. دا سیمه چې د کب نیونکو د سیمې په نوم یادیږي د ایران له سرحد څخه د کراچۍ پر لور د لویې لارې پر سر پرته ده. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې سیمه کې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې له نږدې 10 کلونو راهیسې د بلوچ بلتون پالو چریکي جګړې روانې دي. دا جګړه د بلوچستان د ګاز او قانونو د پراخو زیرمو د کنټرول پر سر پیل شوې ده. بلوچستان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې دوی ته د ایالت له دې پراخو طبیعي شتمنیو څخه عادلانه برخه نه ورکول کیږي. پرون له دې مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې هم د پولیسو یو مینی بس په یوه 14 کې په نښه شو چې 15 ملکي وګړي یې ووژل او 21 تنه نور یې ټپیان کړل. دا 14 په ډیره اسماعیل خان کې په هغه سیمه کې وشوه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه پکې زیات شوې دي. پرون یوه بله چاودنه په کلاچۍ سیمه کې هم د پوځ یو موټر ته نږدې وشوه چې د پولیسو په وینا یو پوځي پکې ووژل شو. په روان میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې چې ولسي خلکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم د زنیو نړیوالو مطبوعاتو لندیز.
د بریتانیا مارډینګ سټار ورځپاڼې په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورونو او نیونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مهمو او لویو نړیوالو مرستندویو مؤسسو پرون خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې چې امنیتي ځواکونه د دوی په ادعا بې اسناد او ناثبت شوي بهرني اتباع نیسي او له خپل هیواد باسي، د افغان کډوالو په منځ کې د مایوسۍ او تشویش احساس خورا زیات کړی دی. په ټول پاکستان کې د بیا اسناده کډوالو د نیولو او ایستلو کمپاین افغانان اغیزمنوي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د میشتو بهرنیو اتباعو اکثریت جوړوي. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هر بهرنی چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري نیسي او له خپلې خاورې باسي. د مارننګ سټار ورځپاڼې پر اساس دروسترو مرستندویو مؤسسو د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې وویل ګڼ شمېر کسان چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول کېدو له ډاره افغانستان ته رسېدلي په بد حالت کې دي. درې واړو نړیوالو مؤسسو په یوه ګډ بیان کې لیکلي دوی افغانستان ته په خورا ناوړه شرایطو کې رسېدلي دي. اکثرو یې په لاره څو ورځې له سختیو ډک سفر کړی، له خطرونو او ستونزو سره مخامخ شوي او اکثره مجبوره شوي چې د لارې د کرایې لپاره د خپل ژوند وسایل ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ټاکل شوی مهلت له پای ته رسیدو راوروسته د ورځې له 9000 تر 10000 افغان کډوال خپل هیواد ته راګرځي. تر دې پخوا د ورځې شاوخوا 3000 افغانان خپل هیواد ته ستنېدل. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلمہ بن عیسی وی خپل هیواد ته بیرته تللي کډوال له تیاره راتلونکي سره مخامخ دي. په تیره بیا هغوی چې څو لسیزې په پاکستان کې تیرې کړي او په افغانستان کې هم کوم ځای نه لري چې هلته واوسي، طالب چارواکو په سرحدي سیمو کې د هغوی لپاره موقتي کمپونه جوړ کړي دي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په پاکستان کې د افغانانو د نیونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس وروسته له دې چې د نومبر په لومړۍ له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت پای ته ورسید، پاکستاني پولیسو په ښارونو کې د افغان کډوالو د موندلو لپاره هلې ځلې لا تیزې کړې. که څه هم پاکستاني پولیسو تر ټاکلي مهلت مخکې هم بیا اسناد افغان کډوال نیول او حتی داسې راپورونه هم شته چې هغوی اسناد لرونکي کډوال نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د پاکستان له لوري د کډوالو د نیولو په تړاو دا هم کښلي چې د پاکستان د اقدام اندېښنه پیدا کړې چې هغه افغانان به هم افغانستان ته واستول شي چې منتظر دي چې امریکا ته به ولېږدول شي. جرمني هم له پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو په ایستل کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دا هیواد د هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي چې ټاکل شوی دی جرمني ته ولېږدول شي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کندوز کې د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي چې په کې لسګونه تنه بیروزګار خلکو ته کار روزګار پیدا شوی دی. د تولیدي فابریکو مالکان د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې له کورني تولیداتو د ملاتړ په هدف په تولیدي شرکتونو کې د مالک جهم راټیټ کړي.
په کندوز کې د یو شمیر ملي پانګوالو لخوا د دالو د پروسس دوه فابریکې جوړې شوې دي. په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د دوه فابریکو څښتنان وایي چې له خپل کار او فعالیت څخه راضي دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې کورني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف د هیواد په ګمرکونو کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز د مالیې کچه دې راټیټه کړي. په کندوز کې د دالو د تولید د یوې فابریکې مرستیال شرف الدین آزادۍ راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې 80 ټنه دال تولیدوي.
مالات سابق موږ مال اړول، مالات موږ نه کم اغسل، ولې اوس موږ محصولات چې کله زیات شوي دي په ګمروزه کاتو کې موږ مال نه پټه وړاندې پدې چې په وخت نه رسیږي. قیمتونه بالا شو، بل دغه خیریه موسسه چې راغلي دي ون خریداري بیرون نه کوي. دا خیریه موسسه چې کوم مالونه خارج واردوي کم مز باندې موږ ورته پروسس هم کوو، تولیدات هم ورته کوو، هغه سرمایه چې بیرون ته فرار کوي او په خپل د وطن کې تراتا وشي.
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس د یوې بلې فابریکې استازی ابراهیم پر دولتي او غیر دولتي دفترونو غږ کوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د کورنی تولیداتو پیری.
بس دولت راشي لمنګ نه خیرداري وکي، ولې چې دمنګ کار د الحمدلله ډیر خراوان دا ډیر چلیږي د مو د دولت دا. او یو خبره دا ده چې دولت لمنګ نه ډیر مالیا اخلي چې موټر بیرون ناراضي بدوی مالیا لمنګ نه بیخ ډیر اخلي.
په نومړي ولایت کې د دوغو تولیدي شرکتونو په جوړېدو سره لسګونو تن وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. ډیرش کلن میرویس چې له بیکاری سخت زوریده اوس خوښ دی چې د دالو د پروسس په یوې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ځوانان ته سده ډیر کار پیدا شوی ده، فعلا دغه شرکتونه جوړ شوی دي، د میو شرکت جوړ شوی ده، نور د وریځو میل جوړ شوی ده، دې کې ځوانان کار کوي. شکر ښه ده کندز ولایت کې غلاجات زیات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای دوی د خصوصي سکتور له پانګونې ملاتړ کوي، ځکه د دغو تولیدي فابریکو په پرانستلو سره د کروندګرو حاصلات په ښه بیه پلورل کیږي.
نو دا د زراعت په بخش کې ډیر غټ رول لري. خلک به ان شاء الله فصل دینه په دې بخش کې سرمایه گذاری کوي، تجاران به مې اخلي راوړي به دلته پروس کیږي او هغه به خارج ته نور هیوادونو ته انتقالیږي. د منګه لوجستیک تعهد دا خپل د زراعت په بخش مالونه لرو، مې د نور شند هغه به دوی پروسس لپاره دلته راوړو او هغه به پروس کوي. د منګه دوی سره دا همکاري
په یاد ولایت کې د دالو د پروسس څښتنان وای چې دوی د خپل د اړتیا وړ حبوبات پر کندز سربیره د تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو له کروندګرو پیری او تولید شوی دال د افغانستان پر بازارونو سربیره ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، ازبکستان او هند ته صادروي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته د پیغام پیغام ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده. د بدخشان ولایت څه توجه کړې؟ د بدخشان ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورور حق او حقدار ته نه رسېږي. باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفه د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا کړی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دغه د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړفوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو څخه موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله. خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سخت ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیل ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ او اطرافو سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي، د ټلیفون پر وضعیت، پر واټساپ پر وضعیت کې یښې وو. نو ځینو کسانو بس داسې خلک بې بیوله په هذا بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بیوله پر وضعیت ستاولې، پر وضعیت یښې دي تاول داسې کړي دي. نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازی وګټ نو ډېر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکي وګړي بیا بیا ځای شکنجې ورکوي، هلته وی ټکوي او بیا چې خلک ورسي درې څلور ورځې به هلته به په ولسوالیو کې رقم رقم اعمال ورسره کېږي. نو دغه زموږ غږ دي تر مسؤلینو ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. موږ به په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو کوو. د دې خبرونې دویمه نیمایي د ازادي رادیو اونې خبرونې تاندې څنګه ته جلا شوې ده. خو وړاندې لدې چې دویمه نیمایي ته ورشو او تاندې څنګه اونې خبرونه واوري، په افغانستان کې د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقې کېدونکې دي. ژر بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنۍ خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د غیزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې وو ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. لبل غاړي د بیپولي خبریالانو ټولنه وایي په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هېواده د شړلو ګواښ شوی. د دې ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې، دا خبریالان ویلي دي چې دا خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وه، یوازې په سلو کې شپږ ویشي ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې د ژمي په دورشال کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالره بسپنه غوښتې ده. د کونړ جلال آباد په لویه لاره د نورګر ولسوالۍ اړوند سیمه کې پرون د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړه شوي او اووه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې ټپیان یې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت خو ښودلی. سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو له رینجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې دا مرګ ژوبلا وختي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې 1500 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. حسام لژمانی سره سم تاندې څنګه اونیز خبرونه خبرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوګوریدونکو تانې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پردی غږیږو چې ځوانان ولې لزان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې بل لغټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلوی او لنورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګډيږي، سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سیګریټ په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخ اوبو ولمبیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې وبیا رامې خري دي اندازې نه لګیده. خو دې ته موږ یو بم وچولو مایان چې ور اجک شول کې د بم سره بیوش شو. نو په دې وخت کې ما دا غته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا ز 3.5 متره 4 متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکه ته ونه رسیدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډیر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي. انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس مال یو پیټه یا دوه پیټې مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګولی دا غرا کوي مال. نو دی مسته دا نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې سیند ته ایسه ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېر یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کار پرېښی د بېخي یخ شوی. نو د نور فکر کله چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړلی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
د کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ماته معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږ، د باندې سدا خبره سره معلومه کړو، پر ماته معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی سم. تازه مثلا وهله یم سمد اته اختار یم ورکشاپ کوم تر ښکاره کته پنځه مو ښکاره کړی تر جنګ سره ورته چاګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته د خبره پارس ولا بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دې شي چې موږ ولیږي زندان ته، مهمدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، مهمدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړاو وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشې کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی. ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسه ورنکي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولا ارواپوه ضیاءالحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې.
پورته ځای نه ځان را خوشی کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته را کته کېدل ممکن نه وي. ډېر خطرناک اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکروټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کوي. رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده؟ زه که د کار وم شم کولی، زه کوم لاسرونه نه لرم کوم. ولې ماته داسې ښکاریږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کیږم؟ ځکه تاسو ممنی
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي. هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا خطرمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه خودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنی ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي؟ د دې په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لورنو چاپیریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځته راوړي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که لاس پرې کوي او وینه ترېزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته. سمه ده، دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته. اسمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شان چې مونږ سم ګڼلې دي، هغه څه دي. یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابته. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو. هغه باور ته تاسو سوال لاندې نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوي په هغه مخکنی اتلولي یو کې. زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپل. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړي. نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پرې ونه پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پوهیږي. دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدل شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه. ولې تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي، د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سه چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سره بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوامد لامل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم، او همدا شاګردان هم له درس نه زړه توی کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب راونیولم د مکتب په ویلۍ کې، غټ ویلۍ و چې د غونډ صنفونو اشدارې چې دي نو ټول همغه ویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان و هغې مې خپې ونیول او دیر راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم، خپو مې ډېر زیات سوی کوو. خو نو دې هلک ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټول د مکتب چې دا کوم تر 12 پورې مکتب و دې ټول ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو بم راته ویلې چې ولی وهلی ولی وهلی، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نو زړه تورې شوم، بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وای او دې ټول مکتب نه وای لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مو مد خپل صنف کې او بیا هم. نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر 12 صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما غټه ګناه کړی وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاگرد ویلی و دغه په شاسې ما وکته، دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې ما د مدرسې استاد را لغاړې مو، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کا سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرېږدم، د نورو سزانو سره یې. نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو چې وهل ستا، نو دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته، بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ، نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقوه چې بل زوی ته مې روپۍ ورکول، ځینې مې هغه ته ډېر ناز ورکوو، هغه خپله دې ته مجبور اوسې هغه درس ویلې. زما یو ملګری ده، هغه ماته راته ویل چې د ما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته ویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته ویلې چې ما تېره په موټر کې کینه د موټروان سره کلینر کا هغه په تکلیف باندې پوسی او ورته وایي چې کته درس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم ده که مثلا په دې باندې نشي نور طریقې هم لري
سمی ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وهی درس ته به متوجه کړي خدا سي په کې هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لواجز د کون کې ای به شوي دي
اغه له کدی وس پنې خدکش باندې وارو کی او یاد غسی وار پو کې نو هغه پستر کې و لوګيږي یا مطلب سترګې چیرې سوي داسې مولې دلی دي یا نور جه کې سل مشکل ترې پیښيږي به والدین رجل غسر هم مشکل کدا سي والدین وسی اغه سناس علم مو دانې شپو لري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کې او باز کسان سي هغه بيخيد یو لوی معضله تر جوړ سي او مشکلات تر جوړ سي او سبب دي کیږي سي اختلافات مابین کې راسي تر سره ولید خبر ورسيږي
معلم سمي الله په دې باور ده کچري اوس د کون کې ډیره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنها را وغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوي سي هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه ماحول خرابوي نو ښه خبر دار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې پایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې پایده نه رسېده کنه سبا خو په مقابل کې درته درېږي مګولی درس یعنی بالکل مشت ګریوان سلو وستا سره کچیر دی ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسبابونه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دوی پریشان یې درس نه وای تمبل ډیر طریقې دي نو کوي چې ته سم تر وغړې ته ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو دروزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید لومړی سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او کچې هغه کارونه تکرار کړي نو کولای شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او کدوې هم ځینې درېم ته تکرار کړي بل هر کولای شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد به خپل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې موږ فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردان سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانۍ او صمیمیت باید دوم رضایت نه وي چې هغه شاګرد به ترې نه سوء استفاده وکړي نه ولاګر ترې نه واخلي په عین وخت کې کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کله چې په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړيږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیل کړی وي چې مکتب هر شی کې د شاګرد مات دغه توان باور کی والدین رو وختل سی هغه شیشه پر ته جوړه کړی سی او په دې توګه کې یو دوه ځله تکرار سی نو بل اخر والدین به هم د مسولیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب واسم سی دی د مونږ او ټول مونږ تاسو ټول دی او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچې دا ماتي یورانی توان مونږ خپل کور نه تر رسیدي
څو کاله مخکې د دوه دیرشو هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي په دې څېړنه کې چې 10,000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي خو اوریدونکو د یوې بلې تنګې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو تر بیا مو په لاس پارم
زلمی یو که یو الله
الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گلش میں زبٹے گٹے تندے وہم وہم پڑا جاڑ ماں تندے وہم وہم پڑا جاڑ خلق کرم نیم یمل جانا جانا نا جدا شو پردو پردو ربڑو سنگ سنگ تڑ درسو بدا سے داسے جدائی ویوا درسو بدا سے داسے جدائی وقت ندان جان سل سرپ وے نکرم بتم تم تم بادے سوڑکڑم بتم تم تم بدے سوڑکڑم نہ بدے یار کم یار کم نبا در درکڑم روپ قدموں دے خدا مائن کڑم قدموں دے خدا مائن کڑم جنہیں زمان لپاروا واخلا گھر میں پو اور پوکھ گڑے
ملنگے ملنگے کچکول بواخلم د ملنگے ملنگے کچکول بواخلم سود جانا جانا دیتن ونا ونکڑم نا لگے میں سوڑ سوڑ لے دنیا موڑ دے جلگے میں سوڑ سوڑ لے دنیا موڑ دے ظلمی نہ چھوڑ دے نہ چھوڑ دے پا ہجران ہجران دل شغیر